په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دي موږ د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیو لیکنې درورو خبرونه له احمد شاه نظمي و.
لمړی دا مهمه خبر نو سرچکی پاکستان پیپلز ګوند وایي د پوځي مشر د دندې مودې غځولو په اړه د قانون جوړول د حکومت لپاره اسان نه دی. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړی چې لوی شمیر مظاهره چانی وژلې دي او نن د تاریخ د تر ټولو بریالي پوځي اتحاد ناټو او ایم کالیز لمنځل کیږي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د اپوزیشن سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او جماعت علما اسلام فی مشرانو د عمران خان حکومت ختمیدونکو بللی دي. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټوز زرداری پرم په اسلام آباد خبريالانو ته دا هم وویل چې حکومت به د پوز د مشر د ملازمت مودې زیاتول قانون په اسانه جوړ نکړي.
جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے
په کومه طریقه چې زمونږ وزیر اعظم روان دی نو زما په خیال لومړی به نوې وزیر اعظم راځي بیا به آئینی ترمیمونه کیږي. دا ښکاری چې وزیر اعظم صاحب سیاسي همغږی را مستقبل نه غواړي
ہمارا وزیر اعظم کے کردار کی وجہ سے.
ورته خبرې د جماعت علما اسلام فی ګوند هم کړې دي او وایي دسمبر د حکومت اخیر میاشت ده. حکومت دا دعوی بې بنیاده بولي. د پاکستان سپریم کورټ د تحریک انصاف حکومت ته شپږ میاشتې وخت ورکړې چې د پوځ د مشر د درې کلنې دندې اوږدولو لپاره د قانون سازي وکړي. حکومت په دې اړه د اپوزیشن سره د خبرو لپاره یوه کمیټې جوړه کړې ده. په کراچۍ کې نږدې دوه کاله مخکې د پولیسو په لاس وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان مسعود نن په ټانک کې خاورو ته وسپارل شو. محمد خان د کینسر ناروغ و. په همدې حال کې د هغه وکیل جبران ناصر تیر ماښام مشال لري ته وویل چې د نقیب الله مسعود وژونګ ته د سزا ورکولو کوشش به جاري ساتي. نوموړي په دې مقدمه کې د ملیر پولیس پخوانی افسر او انوار د ضمانت او آزاد ګرځېدو باندې اندېښنه ښودلې او له عدالت یې غوښتي چې د دوی پر درخواست په عمل کولو سره هغه بندي کړي.
سوال سال ہو گیا ہے ابھی تک اس بیل کی لیو کال زیات شول چې زمګ د دې درخواست هیڅ نتیجه نه راوځي. د دې ځړن هیڅ وجه نه جوړیږي. موږ ته عدالت هیڅ دلیل نه دی ویلي. روانوار ته چې د تفتیش او مقدمې په محل کې مازادي ورکړ شوې ده هغه د اندېښنې وړ ده. دا بيخي زیاتې دي او موږ ته بې انصافي ښکاري.
د 2013 کال په پای کې روانوار د نقیب الله مسعود وژنې وروسته ادعا کړې و چې نوموړی د طالبانو غړی و خو وروسته د حکومت یوې تحقیقاتي کمیټې په لټونو وښوده چې هغه بې ګناه و. پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو پر ضد د پرچی لیکل غندلې دي. د ګوند خیبر پښتونخوا مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د عبدالصمد خان اڅکزي د شپږ څلوېښتم تلین په مناسبت غونډه وکړه او د یو قرارداد له لارې یې د زده کوونکو اتحادیو د بحالۍ غوښتنه وکړه.
د ډیر وخت نه پدې طلبه یونینونو باندې پدې باندې بندیزونه دي. د دې په خلاف باندې طلبه یو پاسول کړی دی او ډیر ښه کار یې کړی دی. د وزیرستان دمگیر خان وزیر هغه باندې اف آی آر شوی. د ثوابی د مشال خان پلار اقبال لالا چې دا اف آی آر یې درج شوی دی موږ د دې غندنه کوو او دا دستوره په کلکه غوښتنه کوي چې دغه اف آی آر دې سرکار بیرته واپس ولی.
د نومبر پر 9 زده کوونکو د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د اتحادیو د بحالېدو په حق کې او د ځورونې د پیښ پر ضد احتجاجونه کړي ول چې وروسته د پنجاب پولیسو د مظاهرې پر ځینو ګډونوالو پرچا لیکلې او یو فعال عالمگیر وزیر یې نیولی دی. پنجاب حکومت دریز لري چې د زده کوونکو جایزې غوښتنې مني خو د ریاست پر ضد شعارونه نه زغمي. ناټو د ترګری پر ضد مبارزه په برخه کې په افغانستان کې د غوس ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ناټو دفاعي سازمان مرستیال ویان پیرس کزالی پر مشال لري تول د دوی له هڅو یو داد چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. نوموړي وویل ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکایي سرتیرو سره د لیدو لپاره د نومبر پر 28 په ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ او د بګرام په پوځي اډه کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره هم ولیدل. نوموړي هلته اعلان وکړ چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې بیرته پیل شوې دي. ناټو په دې اړه د روسیې او چین په ګډون د سیمې له هیوادونو غواړي چې د افغانستان په سولې کې خپل رول ولوبوي. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړی چې لوی شمیر مظاهرچان وژلی دي. دا له هغه وروسته ده چې په غیر رسمي توګه د وژل شوو مظاهرچانو شمیر په سلګونو کې دی، خو ایران دا سپین دروغ بللی دي. ډونلډ ټرمپ نن په لندن کې په ناټو سرمجلس کې د ګډون پر مهال وویل چې ایران شایي همدا اوس زرګونه کسان وژني او له همدې کبله دوی انټرنیټ بند کړی چې خلک خبر نسي چې هلته څه روان دي. بلخوا د تهران پولیسو مشر ویلي چې د تیلو په بیو کې د زیاتوالي پر ضد یې د مظاهرو څلور مهم عاملین نیولي او د حالاتو په خرابېدو کې د شکیلو نورو کسانو د پیژندلو پروسه هم روانه ده. دا له هغه وروسته ده چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل چې په ایران کې د نومبر له 15 په احتجاجونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 208 ته لوړ شوی دی. سازمان ویلي لاس ورغلو کره ویډیوګانو کې لیدل کېږي د ایران امنیتي ځواکونه مظاهرین وژني، خو تهران دا تور نه ردوي. سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی دی چې په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. او د تاریخ د تر ټولو بریالي پوځي اتحاد ناټو اویم کلیزه سر لننه په لندن کې د دورزنی سرمجریز په ترڅ کې لمانځل کیږي. په سرمشریزه کې ټول نوښت متحدین د اتحاد د سیاسي راتلونکو په اړه د اختلافات په اړه لغونډې مخکې خبرې کوي. د دې دفاعي سازمان لګښتونه د شام په اړه تګلاري او د فرانس او ترکیه ترمنځ پر ترنګول اړیکو بحثونه پر دې غونډه غالب شوي دي، خو پر موجوده ترنګلتیا او سربیره د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناټو په تاریخ کې تر ټولو بریالی ائتلاف دی. نوموړي تر غونډې وړاندې د امریکا له سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې دا ائتلاف له بدلېدونکې نړۍ سره په بیا بیا بدل شوی دی. بلخو د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر دې سربېره پر ناټو هیوادونو یې د پیسو د ونډې زیاتولو لپاره سخت ټینګار کړی. لندن ته په رسېدو د ائتلاف دفاع وکړه او ویل چې دا ائتلاف د یوازم هدف پیروي کوي. د شمالي انټارکټیک دغه تړون په 1949 کال کې د امریکا، کاناډا او لسو اروپایي هیوادونو جوړ کړی و چې مقصد یې د هغه وخت د شوروي اتحاد د پراختیا اندېښنو د مخنیوي لپاره اجتماعي دفاع وه. دا تر دې مهاله د مشال اډیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو په لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 40 پیسې اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.99 روپۍ 50 پیسې او په 200 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.70 روپۍ 50 پیسې او په 1.70 روپۍ 40 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.70 روپۍ 40 پیسې او په 2.70 روپۍ 50 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.70 روپۍ 40 پیسې او په 1.70 روپۍ 50 پیسې. او یو افغاني په یورو په 99 پیسې اخیستل کیږي او په 2 روپۍ 1 پیسې خرڅول کیږي. او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 218 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د شورو پورز په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم ناکم وو او زیات نه زیات 22، بنو کې شپږ او درویش، ژوب کې 2 او 13 او کوټه کې به کم ناکم 1 او زیات نه زیات 14 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه وایي حکومت ته بګرانه وي چې د پوز د مشر د کاري مودې غزولو په لړ کې قانون سازي وکړي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود د وژنې 2 کاله پوره کیږي، خو لا هم په دغه مقدمه کې تورن پیژندل شوي کسان نه دي نیول شوي. د پیپلز ګوند یو مخکښ وایي دا تاثر غلط دی چې ګواکې د دې پارټۍ مشر آصف علي زرداری په وژنه کې ککړ د پولیسو د پخواني مشر راو انوار د ژغورلو هڅه کوي.
پاکستان کی پس پاکے نے نم داوی نقیب اللہ مسعود شان کے نور و خلق و تر انصاف ملوشی
د کورم انتظامیه د سیمې د پټرول پمپونو له مالکانو غوښتي چې هغه موټر سایکل چلونکو ته تیل ورنکي چې هلمټ یې نوي. په سرکړې یو قانون پو دا اقدام غیر آئینی بولی.
دا بالکل انکنسټیټیوشنل دی او څنګه کوټه راغلی یا کوټه دا به چې شټ داون شي.
او نن د مازورانو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې میشت مازور افغان کډوال د پاکستان او هم د افغانستان له حکومتونو د مرستو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یو چارواکي وایي افغان مازوران که خپل هیواد ته ستانه شي نو ټولې ممکنه مرستې به ورسره وشي.
یو سړی نه دي او د دې نه تقاضا کوي چې ماته دا وشي ماته دا وشي نو دا خو هېڅ پاسبیلیټي نه لري.
پر یو شمېر نورو سیمیزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. اولنې موضوع ترازو د پاکستان پوځ مشر د دندې مودې د درو نورو کلونو غزول لپاره حکومت قانون ته ضرورت لري. دا له هغه وروسته چې سپریم کورټ له حکومت وغوښتل چې په دغه لړ کې قانون سازي وکړي. اوس د وزیر اعظم عمران خان حکومت هغه اپوزیشن سیاستوالو ته اړ دی چې د هغوی مرستې ته اړ دی چې د اړیکې ورسره خرابې دي. لوی اپوزیشن ګوندونه بیا د اوسني حکومت مدعا په ختمېدو بولي. د موضوع تفصیل د بشیر ګواخ په رپورټ کې.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي شریک مشر بلاول بټو زرداری وایي د پوز د دندې مودې غزولو په خاطر د قانون جوړول به د حکومت لپاره یو لوی ازموینه وي. نوموړي د دسمبر په دوهمه نیټه په اسلام آباد کې خبرلانو ته وویل حکومت د اپوزیشن سره خبرو لپاره یو کمیټې جوړ کړې، خو د مخالفو سیاستوالو سره د وزیر اعظم عمران خان رویه سما نه ده. هغه د وزیر اعظم عمران خان حکومت د پاتې کېدو په اړه هم شک وښود او وی ویل
جس طریقے سے ہمارا وزیر اعظم چل رہا ہے
په کومه طریقه چې زمونږ وزیر اعظم روان دی، نو زما په خیال لومړی به نوی وزیر اعظم راځي، بیا به آئینی ترمیمونه کیږي. داسې ښکاري چې وزیر اعظم صاحب سیاسي همغږي رامنځته کول نه غواړي. عمران خان اپوزیشن د ځان مخالفه کوي. ما ته ډېره مشکله ښکاري چې دا حکومت به اپوزیشن جوا خوله کړي یا د قانوني ترمیم وکړي. بیا دا هر څه په شپږو میاشتو کې دا د عمران خان د حکومت لپاره یو لوی ټیسټ دی. دا غل خبرو معلومیږي چې غیر سنجیده وزیر اعظم دی. د ده د کردار له وجې په هر ادارې منفی اغیز شوه دی.
ہمارا وزیر اعظم کے کردار کی وجہ سے
د پاکستانی پوز د مشر جنرل قمر جاوید باجوا د ملازمت درې کلنه موده د نومبر په 19 ختمېدله، خو حکومت او غختل هغه درې کاله نور پادشي. پر دې مسله عدالت حکم وکړ چې حکومت دې په شپږو میاشتو کې دننه د پوز مشر د دندې اوږدولو په اړه قانون سازي وکړي. حکومت د اپوزیشن باور ترلاسه کول لپاره یو درې کسیزه کمیټې جوړ کړې او د ریز لري چې د ټولو سره به په دیړه غږیږي. خو د جماعت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمان د دسمبر په دوهمه په کوټه کې خبر اعلان ته وویل چې په درغلي او راغلي حکومت او پارلمان د قانون نشي جوړولی. هغه زیاته کړه
میرا خیال میں تو دسمبر آخری مہینہ ہے،
دو دسمبر میاش د دی حکومت اخیرا نه میاشتہ دوی وای پارلیمان به قانون جوړوي، بالکل دی جوړ کړی، خو جائز او د خلکو منتخب حکومت دی وکړي. دی پارلیمان ته د قانون جوړولو حق نشته، پر داسې حساس مسلې خو بیخي حق نه لري.
حساس مسلې پر قانون سازی کا کوئی حق حاصل نہیں.
د تحریک انصاف حکومت غړي په تیرو ټاکنو کې درغلي بے بنیاده او د حکومت چپکیدلو اوازې ردی. د اپوزیشن مشران عمران خان د پوز لخوا غوړ شوی یا سلیکټډ وزیر اعظم بولی، خو هغه او چارواکي دا ردی. دوی وایي پوز ورسره په مسایلو کې همغږی دی چې اپوزیشن پی بدنیتی کوي. د پاکستان په اړه د څو مشهورو کتابونو لیکوال او څېړونکو احمد رشید وایي اوس مهال چې پوز غواړي هغه کیږي.
The army essentially
is now running the country. ملک چلی پارلمان او ملکی حکومت هغه څه کوي چې پوز غواړي. او پوز د جنرال باجوا د دندې غزیدل غواړي. اوس په اول ځل عدالت د دې کار لپاره د قانوني بنیاد غوښتنه کړې ده. دا ډېر ویجاړوونکی ده. د پاکستان پوز میجر جنرال آصف غفور د اکتوبر په میاشت کې په یو خبري غونډه کې په سیاست کې د دوی د مداخلې په اړه مخ پر زیاتېدونکي اوازې رد کړې. هغه ویل چې د ملکی حکومت سره د مسایلو په ختمولو کې مرسته کول حکومت کول نه دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
یو میاشت وروسته د نقیب مسعود د وژنې دوه کاله پوره کیږي. لا هم په دې اړه په روانه مقدمه کې فیصله نه ده اورول شوی. پرون د هغه پلار محمد خان چې د عدالتونو په دروازو ګرځېده هم مړ شو. د تورونو کسانو آزادۍ د نقیب مسعود وکیلان خفه کړي دي او دوی دا زیاتې بولي. په دې مقدمه کې ولې فیصله نه کیږي او مرکزی ملزم راو انوار ولې تر اوسه نه دی نیول شوی؟ په دې اړه بیا هم د بشیر ګواخ رپورټ.
نږدې دوه کاله مخکې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود د پلار تر پرونی مرګ وروسته د هغه وکیل وایي هیله لري چې عدالت په دې اړه روانه مقدمه کې ژر تورونو کسانو ته سزا ورکړي. مرکزی ملزم د ملیر پولیسو پخوانی مشر راو انوار دی چې په ضمانت خوشی شوی دی. د نقیب مسعود وکیل جبران ناصر د دسمبر په دوهمه مشال ریډیو ته وویل چې دوی په عدالت کې د راو انوار ضمانت او آزاد ګرځیدل چیلنج کړی دي، خو د مقدمې اورېدنه هغه سي ژر نه کیږي څنګه چې په کار ده. عدالت هیڅ دلیل نه دی ویلی. روانوار ته چې د تفتیش او مقدمې په محل کم آزادي ورکړل شوې ده، هغه د اندېښنې وړ ده. دا بیخي زیاتی دی او موږ ته بې انصافي ښکاري. د نقیب مسعود پلار د کینسر ناروغ و او د دسمبر په دوهمه مړ شو. نقیب مسعود د 2013 کال د جنوري په 13مه د پولیسو لخوا وژل شوی و. د دغه پولیسو مشر روانوار هغه مهال مطبوعاتو سره په مرکه کې دا کړی و چې د نقیب مسعود اصلي نوم نسیم الله مسعود و او د طالبانو سره یې تعلق درلود. خو د سند صوبایي حکومت یوې تحقیقاتي کمیټې څرګنده کړه چې دا یوه جعلي پولیس مقابله وه او نقیب الله مسعود بې ګناه و. دا پیښه د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غټېدو سبب شو او د انصاف لپاره د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې پښتنو مظاهرې وکړې. پر راو انوار مقدمه چلیدل پیل شول. په همدې مهال په سند صوبه کې د حکمران پیپلز پارټۍ مشر آصف علي زرداری جیو نیوز سره په مرکه کې ویل چې راو انوار یو بهادر هلک دی. ډیرو خلکو پر دې تنقید وکړ او دا یې د انوار ملاتړ وباله. زرداری دا مهال د درغلیو په کیس کې په زندان کې دی. د دې ګوند یو سینیټر بیرامن خان تنگی مشال ریډیو ته ویل د دې مطلب دا نه دی چې پیپلز پارټي د روانوار د ژغورنې کوشش کوي.
څو پورې چې دا روانوار په باره کې د داری صاحب خبره ده چې دا بهادر بچی خو چېرته به هم هغه د عدالتونو مخې ته هغه به رکاوټ نه جوړ شوی. دې نشي سر انداز کېدی د عدالتونو په فیصله باندې چې عدالتونو فیصله دې چینج کړي، بلکې پاکستان پیپلز پارټي نن هم دا وایي چې د نقیب الله مسعود شانتي نورو خلکو ته انصاف ملو شي.
د نقیب مسعود پلار محمد خان تر مرګ مخکې د عدالت هرې مقدمې ته حاضر شو. پښتون ژغورنې غورځنګ هم په دې اړه جلسو ته زور ورکړ او فشار اچول یې زیات کړل. په همدې وخت کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د نقیب مسعود د پلار سره ولیدل او یو کور یې ورته ورکړ. په کراچۍ کې خبریال نعمت خان وایي چې راو انوار د پاکستان زورورو خلکو سره ژور تعلقات لري، نو ځکه ښایي د نقیب مسعود د پلار مرګ د هغه د مقدمې په تیزولو څه اغیز ونه لري.
څوک چې د سوشل میډیا باندې دی او هغوی مستقل د دې لپاره هڅې کوي او دا کیس ژوندی ساتلی و، د دغه باوجود چې رزلټ رانغی، که څه رزلټ راتلی نو دا اوسه پورې چې کومې هڅې شوي دي نه هغه څه کمې هڅې نه وي. او زما نه دی خیال چې د نقیب مسعود د والد صاحب د انتقال نه وروسته بس داسې لوی همدردي پیدا شي چې راو انوار ته سزا ملاو شي.
د راو انوار وکیلانو په دې اړه مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې. په همدې حال کې د نقیب مسعود وکیل او د بشري حقونو فعال جبران ناصر ویلي چې د نوموړي کورنۍ لپاره د انصاف غوښتنې غږ باید د هغه د ټولو خواخوږو په ملاتړ اوچت ساتي.
د بشیر ګواخ رپورټو په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار ملک محمد خان مسعود د جنازې مراسم نن سهار ترسره شول. نوموړی د کینسر ناروغۍ له امله پرون د پنجاب د راولپنډۍ ښار په روغتون کې مړ شوی و. دغه مړی پلارنۍ سیمې جنوبي وزیرستان ته وړل شوی دی. د مشال لډیو خبریال عمر وزیر معلومات راکوي.
د نقیب مسعود پلار محمد خان جنازه نن 10 بجې ټانګ ټاون هال کې وشوه چې ګڼو خلکو پکې ګډون درلود. د نوموړي جنازې پس مړی جنوبي وزیرستان مکین ته یوړل شو. په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی نقیب مسعود پلار محمد خان د ورپېخې ناروغۍ لا مړ شوی و. ځایي خلک وایي نوموړي د خپل زوی لپاره انصاف ارمان ګور ته یوړو. د جنوبي وزیرستان اوسېدونکې او کراچۍ نه پاکستان تحریک انصاف ګوند نه د قومي اسمبلی غړی سیف الرحمن مسعود د جنازې پس مشال ریډیو ته وویل سوال پورته کیږي چې روانور په خلاص مړ ګرځي او نقیب مسعود پلار محمد خان د انصاف په تمه ارمانی ولاړ.
ډېر غټ سوال یا نشان دی په هغه ادارې باندې چې کوم انصاف فراهم کوي، په ملک کې د دهشتګردۍ خلاف کردار ادا کوي کنه. په دې کې هیڅ شک نشته چې راونوار یو قاتل و. خپل د پولیس درې کمیټې د خلاف فائنډینګ رپورټ ورکړای دی چې دا یو قاتل دی او 444 نوجوان چې کوم د جالي پولیس مقابله کړی دی ماورای عدالت نه زغ خپل دعوی چې څو پر انصاف نوی ملاو دا سوال خو همیشه چې کومه د ګردش
په جنازه کې شریک د جنوبی وزیرستان یو بلوڅېدون کې او پخوانی وفاقي وزیر قیوم مسعود وای تماکړی چې انصاف به ورته ملاو شي او که انصاف نه ورکړل کیږي نو په آرام به هم نه کینی.
د انصاف نه نه امیدی خو نه دو پکوران چې څومره پاکستان دی او غون چې کما دو کمیونټی دو یعنی دا غون د مشتره دی مشتره د پیرا پیرا امید دی چې انصاف ملاوی جو لیکن انصاف کا نشي ملاو نو هغه پر همیش دا کیس پرېښ دی نه چې تر سپرې دې دې انصاف ملاو نه وي محمد خان خوش دی یو خپل حق ادا کده قوم ها یو خپل قبیله ها وسو مشه کما دو یګه دې لواه کین سره هم مشوره کوي یو قوم سره هم مشوره کوي چې مشه سرهګه متحد پوتش وړي پلور یې چې کما دو یې خپل بیان نه بالکل دایزه ونه خزیدا
محمد خان د نکیب میسود پلار وو نکیب میسود چې په کراچۍ کې میشت وو او هلتا د پولیسو په یو داسې مقابله کې وژل شوی وو چې د پلټنو وروسته بې ګناه ثابت شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي له پېښوره تر ډېره اسماعیل خانه موټروے جوړوي. د وزیر اعلی ویان وایي دا سړک به 309 کیلومتره اوږد وي او ورسره به قبایلي ضلع او له افغانستان سره د غلام خان او انګور اډې بندرونه هم وصل شي. خو نوموړي په دې دا نه دي ویلي چې دا پروژه به کله پیل او کله سرته ورسي. غلام غوث معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د جنوبی ضلعو د پارلیمان د غړو په یو غونډه کې د پیښور نه تر ډیره اسماعیل خان پوری د موټروی د جوړولو اصولي منظوري ورکړې شوې ده. تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر په دغه اړه په خبري کانفرنس کې وویل چې د دې موټروی د تکمیل سره به په جنوبی ضلعو کې ترقی او خوشحالي راځي.
موټروے ہے جنوبی اضلاع کے لیے.
تر مشاورت رستو د جنوبی ضلع د موټروے منظوری ورکړی شوی ده. د دې په اړه په غونډه کې د جنوبی ضلع سره تعلق لرونکو د صوبایي او قومي سمندۍ غړو ګډون وکړو. د دې اوږدوالی به خواوشا 301 کیلومتر وي.
339 کیلومتر طویل ہے.
د پښتونخوا د وزیر اعلی ویاند اجمل وزیر زیاته کړه چې د جنوبی ضلعو د موټروې به د قبایلي ضلعو سره هم تړلې کیږي او دا به د غلام خان بندر او انګور اډې د لاري د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره هم کارول کیږي.
ټرایبل ډیسټریکټ هم یې به ان کې سات ان شاء الله لینک ہونګي.
قبایلي ضلع به هم د دې موټروې سره تړلې کیږي. بیا تاسو وګورئ په شمالي وزیرستان کې غلام خان بندر دی نو هغه به د بنو سره وتړل شي او په جنوبی وزیرستان کې انګور اډه ده نو هغه به هم د دې سره وتړل شي. د تورخم لاره د وړاندې نه د سدیرش ساعتونو لپاره پرانستل شوې ده نو په غلام خان او انګور اډه هم د غرنګ کار روان دی. د خبری کانفرنس پر مهال خبریالانو د تحریک انصاف د صوبایي حکومت لخوا د پېښور د چټک بس پروژې او د سوات د موټروي په اړه هم پوښتنې راپورته کړې چې د یاد ګوند حکومت تر دې دمه دغه دوه منصوبې د خپل ټاکلي وخت سره سم نه دي مکمل کړي. خو په خبری کانفرنس کې اجمل وزیر او وفاقي وزیر شهریار پریدي وویل چې دغه دواړه منصوبې مکمل کېدلو ته نږدې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د کورمې انتظامی د سیمې د پېټرول پمپونو مالکانو ته ویلي چې هغه موټر سایکل چلونکو ته د تیل نه ورکوي چې هیلمټ یې په سر کړی نه وي. د سیمې مدني فعالان د حکومت د ګام ستایي خو قانون پوهان یې بیا غیر عیني بولي. د تاریک اورکزی رپورټ اورو.
ځای انتظامیه بیګه د نوټیفیکیشن لاره د سیمې ټولو پمپونو مالکانو منجرانو ته ویلي چې کچا هغلته بغیر هلمټا موټر سایکل چلوونکي ته تیل واچول نو پر ضد به د پرایس کنټرول دفعه وم لاندې کاروایی په عمل کې راوستلی شي. پر خلاف ورزی به 1,00,000 روپۍ جرمانه یا 3,00,000 د بند سزا او یا دواړه په یو ځای ورکولی شي. د سیمې یو مدني فعال محمد سلیم ورکزی وایي د انتظامیې دا ګام دویستایي ځکه چې هغلته به اوس له دې سره د ټرافیکي پیښو د رامنځته کېدو ګواښ کم شي.
پی کی قوم خو یوانه و داسې ایکسیډنټ کیږي تاوی کی قوم خو سړی مړ شي زخمیان ور کې ډېر راځي او زیات تر موټر سایکل او دا طرفه دا مطلب دا په ایکسیډنټ کیږي کنه او د ګورنمنت دا سټیپ کو ډېر ښه سټیپ دی موږ اپریشیټ کوم.
بل خو ځای خبريال نبی جان وای ک انتظامیا د خلکو ژوند ژغورل غواړي نو هغلته په پوره ډول ټرافیکي نظام دی متعارف کړي او بلدا چې پولیسو ته دې هم د ټرافیک د اصولو روزنه ورکړي ځکه چې هغوی له دغه هیڅ خبر نه دي. په دغه اړه د قانوني چارو پوه محمد ایاز خان اډوکیټ وایي که د ترهګرۍ او یا داسې نورو خبرو مخه ضلع انتظامیه نیستل غواړي نو هغه دفعه 1,40,000 تر قانون لاندې په خرڅ او یا اخیستلو بندیز لګولی شي خو ورسره دا اختیار نشته چې کاروبار او تجارت د کېدو لپاره په چاکت غن او یا ورته شرطونه کیږدي. محمد ایاز خان اډوکیټ زیاتوي په ملک کې هر چا ته د کاروبار او تجارت ازادي ده او حکومت پابند دی چې ورته په دې کې سهولتونه ورکړي. نوموړی دا هم وایي که څوک بغیر هلمټا موټر سایکل چلوي نو د ټرافیک پولیسو سره دا اختیار شته چې چلان یې کړي خو د بل په جرم کې پرچا بندیز او یا سزا غیر قانوني عمل دی او بلدا چې په قانون کې د یو جرم لپاره دوه مختلفې سزاګانې نشته. د کورمه انتظامی مشر ډیپټی کمشنر شفاعت په دغه اړه له خبرو ډډه وکړه. فاټا په خیبر پختونخوا کې تر ورګر کې دورسته د اول ځل دی چې په کورمه کې ضلعي انتظامی د پرایس کنټرول دفاع وم نافذ کړی او هغلته اوس بغیر هلمټا موټر سایکل چلوونکي باندې د تیلو خرڅولو بندیز دی. طارق ورگزے، مشال ریډیو، پېښور.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان په ننګرهار کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په یوه غونډه کې د سولې لپاره د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ د افغانانو د خپلمنځي خبرو اترو غوښتنه کړې ده. دوی په جګړه کې پر ښکېلو خواوو غږ کړی دی چې په هیواد کې د تل پاتې سولې لپاره اور بند وکړي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د سولې په تړاو د روانو هڅو د ملاتړ دا غونډه د دوشنبې یا ګل په ورځ د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو څخه پکې دینی عالمانو او قومي مشرانو برخه لرله. د افغانستان په ختیځ کې د جمعیت الاصلاح ټولنې مشر محمد عثمان اخلاص غونډې ته په خپله وینا کې وویل افغان ولس د داسې سولې غوښتونکی دی چې د نظام بنسټونه پکې وساتل شي.
افغانستان د ملت استازي او د سولې د ډګر مخکښان باید له نړیوالې ټولنې سره په صراحت خبرې وکړي. یو ځل بیا افغانستان یوازې پرې نږدي چې نتیجه به یې نه یوازې افغانان ته بلکې سیمې او نړۍ ته خطرناک وي. په همدې خاطر اړینه ده چې د نظام د بنسټونو ساتنه وشي. ریاستونه دي، وزارتونه دي، قوې دي، دا ټولې باید همداسې وساتي. دې باید مرسته وشي. د نړیوالې ټولنې له مالي او تخنیکي ملاتړ پرته دا کار ممکن نه دی.
مولوي امین الله هاشمي په خپلو خبرو کې وویل اوس چې جماعت ممبر جنازه او ودونه په امان کې نه دي تر بل هر څه سولې ته زیاته اړتیا ده.
سوله نه هیڅ عبادت ممکن نه ده. بیا په داسې حال کې چې دا زموږ ستاسو جنگ دانو جماعت ممبر جنازه واده هیڅوک په هیڅ ځای کې په امن نه. دغسې جنګونو ته پای ورکول او دغسې سوله کول فرض عین.
میرعباس ګوهري مشال راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره بین الافغاني مذاکرات اړین وګڼل.
امریکا هم د جنگ یو لوری دی که هغوی سره خبره یو طرف ته شي نو بیا دې ضرورت دی چې افغانان خپل منځ کې تفاهم وکړي. تر څو چې افغانان کې نه ني نو دا سوله منځ ته راتلی نشي.
په غونډه کې په شپږو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلي ول. یو لور هم باید سوله د خپل هدفونو لپاره وسیله و نه ګرځوي. په کار ده چې سوله افغانانو ته ذهنی، رواني او ټولنیز امنیت تضمین کړي او د افغانستان لپاره د اړخیز پرمختګ دروازې پرانیزي. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجے کی دون کی دیر دن کو دا خبرونو لنڈیز لے احمد شاہ عظمی اورو
د پاکستان دو اپوزیشن سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او جماعت العلماء اسلام فی مشرانو د عمران خان حکومت ختمیدونکي بلل دي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری پرم په اسلام آباد خبريالان ته دا هم ویل چې حکومت به د پوز د مشر د ملازمت مودې غزول قانون په اسانه جوړ نکړي. په کراچۍ کې نږدې دوه کاله مخکې د پولیس په لاس وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان مسعود نن په ټانګ کې خاورته وسپارل شو. محمد خان د کینسر ناروغ و. په همدې حال کې د هغه وکیل جبران ناصر تیر ماښام مشال راډیو ته وویل چې نقیب الله مسعود وژونکو ته د سزا ورکولو کوشش به جاري ساتي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند زده کوونکو پر ضد د پرچې لیکل غندلي دي. د ګوند خیبر پښتونخوا مشرانو پرون په پېښور پریس کلب کې د عبدالصمد خان اڅکزي د شپږ څلوېښتم تلین په مناسبت غونډه وکړه او د یو قرارداد له لارې د زده کوونکو اتحادیو د بحالۍ غوښتنه وکړه. ناټو د ترګری پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ناټو دفاعي سازمان مرستیال ویان پیرس کزالی پر مشال لډی تول د دوی له هڅو یوه دا ده چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړی چې لوی شمیر مظاهره چان وژلي دي. دا له هغه وروسته ده چې په غیر رسمي توګه د وژل شوو مظاهره چانو شمیر په سلګونو کې دی خو ایران دا سپین دروغ بللی دي. ډونلډ ټرمپ په لندن کې په ناټو سرمشریزه کې د ګډون پر مهال وویل چې ایران شایي همدا اوس زرګونه کسان وژني او له همدې کبله دوی انټرنیټ بند کړي چې خلک خبر نشي چې هلته څه روان دي. او د تاریخ د تر ټولو بریالي پوځي اتحاد ناټو او یې مکالیزه سر لننه په لندن کې د دورزنی سرمشریز په ترڅ کې منځل کیږي. په سرمشریز کې ټول نوښت متحدین د ائتلاف د سیاسي راتلونکي په اړه د اختلافات په اړه لغونډه مخکې خبرې کوي. د دې دفاعي سازمان لګښتونه د شام په اړه تګلاري او د فرانس او ترکیه ترمنځ پر ترنګول اړیکو بحثونه پر دې غونډه غالب شوي دي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکیله سراج زهیر اورو.
نن ته انګریزي ژبې ورسپانه ډیلی ټایمز خپلې اداریه کې وایي دا به د هیواد لپاره لټولو لوی جمهوري خدمت وي که وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو اتحادیو بحالۍ ته اجازت ورکړي. اداري وایي تر وروستیو کې په ټول هیواد کې زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ لپاره لاریونونه ترسره کړي. د کومې وروسته چې وزیر اعظم په خپل ټویټر پاڼه لیکلي باید چې پوهنتونونه د راتلونکي مشران وټاکي او د زده کوونکو اتحادیې د دې ښکلا وګرځي. اداري وایي دا په داسې حال کې دي چې پولیسو د زده کوونکو د مارچ د مشرانو پر ضد مقدمه درج کړي چې پکې د مشال خان پلار هم شامل دي او دا یوازې نه دي بلکې ورپسې د پنجاب په هنتون د کیمپس نه یو طالب علم هم وتښتول شو. لکه چې د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان کې پورته کېدی شي چې پکې یې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالۍ اشاره ورکړي، نو په کار ده چې حکومت دغه پولیسوالو پر ضد کاروایی وکړي. اداري اخري کلی کې د دې ترڅنګ زده کوونکو دا هم غوښتنه کوي چې له پوهنتونونو دي سکیورټي فورسز لری کړي شي، نو په کار ده چې حکومت په دې غوښتنو هم ور وکړي. او بل پلو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د زده کوونکو د اتحادیو په بحالۍ یو خوله دي، نو باید چې د دې لپاره په پارلیمان کې په ګډه سره قانون سازي وکړي شي. نوې وخت رس پنه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وای وزیر اعظم عمران خان ویلي د طالب علمانو د اتحادیو د بحالۍ لپاره یو کوټلې ضابطه اخلاق جوړوي او دې لړ کې به د نړۍ د خپو هنتونونو نه ګټه پورته کوي. ادارې وایي د وزیر اعظم د دې بیان په هیواد کې هرکلی شوی خو دا به ډېر خوي چې په خواص د کوونکو یا سیاستوالو دې لړ کومه طریقہ خپل کړی و له هغه ډډه وکړي شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپنه خپلې ادارې کې وای په ملک د درغلیو د مخنیوي لپاره د احتساب کمی ادارې عملیات پیل کړي او وای د یو شمیر خلکو نه یې لوټلې شوې پیسې بیرته اغستی. ادارې وای ک یو خو د نیب دا کارکردګي سټایل کیږي، نو بل پلو پرې ګوتې هم پورته کیږي چې د افسر شاهي یا بیوروکریټ سره یو شان چلند کوي او د سیاسي خلکو سره بل رنګ. او بل دا چې د بیوروکراسي کوم شکایتونه و داغې د لری کولو لپاره یو کمیټې سفارشات تیار کړي او اوس به یې وزیر اعظم وړاندې کوي. ادارې وایي دا وخت یو شمېر هغه خلک په جیلونو کې بند دي چې ویل کېږي د دوی پر ضد د نیب سره هیڅ کوټلي ثبوتونه نشته، نو ځکه ترې هره ورځ ریمانډ اخیستل کېږي. نو په کار ده چې د نیب د احتساب عمل پاک او روڼ وي، او د بیوروکریسۍ په رنګ د سیاستدانانو د احتساب عمل هم اصلاحات غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بخښنې نړیوال سازمان په پاکستان کې د زدهکوونکو تر مظاهرو وروسته د پولیسو لخوا د ځینو مظاهرینو پر ضد د پرچو لیکلو او د عالمگیر وزیر د نیولې په اړه هم رپورټ خپور کړی دی. په دې رپورټ کې د پاکستاني چارواکو غوښتل شوي چې د بیان د ازادۍ احترام وکړي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو د بیا پیل او په دې لړ کې شتو ستونزو ته کتنه کړې ده. د دې لیکنو مهمې برخې له ظفر خان اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل په یو بیان کې پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې د پر امن مظاهرینو د نیولو لړۍ سمدس ودرئ. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو د زده کوونکو په مظاهرو کې د وینا کوونکو پر ضد پرچه لیکلې او د مظاهرې یو ګډونوال عالمگیر وزیر یې نیولې ده. په بیان کې راغلي زده کوونکو د یونینونو د بحالېدو او د زورونې د مخنیوي غوښتنه کړې او د دې لپاره یې سوله ییز لاریونونه کړي. په بیان کې راغلي له دغې لاریونونو وروسته عالمگیر وزیر د پنجاب پوهنتون له کیمپسه نیول شوی دی. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ علي وزیر وراره دی. غورځنګ د جبري ورکونې، ماورای عدالت وجنو او د بشري حقونو د سرغړونې ضد مبارزه کوي. په بیان کې د سازمان د جنوبي ایشیا مشر رابعه محمود لخلې ویل شوی چې د سوله ییزو مظاهرینو پر ضد کاروایی کول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده او د پاکستان چارواکي باید د بیان ازادۍ ته درناوی ولري. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي چې له طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شوي، خو تر اوسه دا واضح نه ده چې هغه ستونزې چې له امله یې ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړې وي حل شوي دي او که نه. د ټرمپ د دې بیان په ځواب کې طالبانو ویلي چې لا هم وختي دی چې مستقیمي خبرې بیا شروع کړي. ورځپاڼه لیکي په وروستیو کې طالبانو دوه بهرني پروفیسران خوشي کړي او په بدل کې یې افغان حکومت د طالبانو ځینې مخکښان پرېښودلي دي او داسې ښکاري چې دا ګام د سولې په لړ کې تړون ته د رسېدو یوه هڅه وي. ورځپاڼه د کارپو توماس روتیګ له خولې لیکي چې د بندیانو تبادله دا ښیي چې طالبان د خبرو بیا پیلولو ته لیواله دي. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې په افغانستان کې سیاسي بی یقیني زیاته شوې. د سپتمبر په 28مه په هغه هیواد کې ولسمشریز انتخابات شوي چې پکې اشرف غنی او عبدالله عبدالله د سیاسي مخالفینو په توګه مخې ته راغلي دي. په انتخاباتو کې ګټونکي لا هم نه دی اعلان شوی او د انتخاباتو نتیجو ځنډیدنې لانجې پیدا کړې دي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ افغانستان ته خپل سفر بریالی بللی. نوموړي د دسمبر پر 2مه لندن ته تر روانې دوه وړاندې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته سفر ښه او بریالی. ولسمشر ټرمپ د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن کې دی. دا وخت دا غونډه به نن او سبا ترسره کیږي. ټاکل شوی ده چې په دې نړیواله غونډه کې د افغانستان د حالاتو په اړه هم بحث وشي. مونږ په دې موضوع تاسو ته یو خبر درلود، خو دا وخت را سره د هم د لندن د چې کوم د ناټو سرمشریزه ده هلته د هغې د غونډې د پوښښ لپاره زمونږ خبریاله فرشته جلالزی هم دا وخت په لندن کې ده. د ناټو سازمان او یایمه کلنه غونډه د په لندن کې کیږي. داسې رپورټونه دي چې د ناټو په سازمان کې د شامل هیوادونو مشران لندن ته رسیدلي دي. د دې سرمشریزي لکه څنګه چې موږ ویل د پوښښ لپاره زموږ خبریاله فرشته جلالزی د وخت را سره د ټلیفون په لیکه ده. فرشته جانې، تاسو ستړي مشي وایو کراته زموږ اوریدونکو ته ووایي چې دا غونډه رسمن پیل شوې ده او چې کوم پکې مشران پکې ګډون کوو هغه ټول دا وخت لندن کې دي درغلي دي. هلو فرشته جانې، زما غږ اوري؟
زما آواز اوري؟
ښه ده، نو بس بیا به دغه دغه ته راشو، رپورټ ته به راشو چې دغه معلومات چې د ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه په لندن کې دغه غونډې تر پیل د مخه کړې دي او دا معلومات په فریبا ظاهر وره.
د امریکا متحده ایالات ولسمشر پرون دوشنبه داسې مهال د افغانستان د سفر په اړه لنډې خبرې وکړې چې د ناټو په سرمشریزه کې د ګډون لپاره لندن ته روان و. ډونالډ ټرمپ د واشنگټن په هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغانستان ته یې وروستی سفر او له افغان ولسمشر سره لیدنه عالي وه. د وی افغانستان ته تګ مې خوښ سو، ډېر کسان مې ولیدل، د ولسمشر اشرف غني په ګډون علی وو، خوښ سوم چې هغوی مې ولیدل. افغانستان ته مې سفر ډېر بریالی و. اوس لندن ته روان یم، د ناټو غونډې ته ځم او د ډېرو هیوادونو له مشرانو سره به وګورم. د امریکا متحده ایالات ولسمشر مخکې تر دې چې لندن ته روان سي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې اروپا ته ځي څو د خپل هیواد استازیتوب وکړي. ډونالډ ټرمپ د تیرې پنجشنبې په ورځ د نومبر 28مه په ناڅاپي سفر د خپلو سرتیرو د لیدو لپاره د افغانستان د بګرام پوځي اډې ته ورسېد. نوموړي هلته له افغان ولسمشر اشرف غني سره ولیدل او له طالبانو سره یې د سولې مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه خبرې وکړې. ولسمشر ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د سولې خبرې وروسته له هغه لغوه کړې چې په کابل کې د طالبانو په یوه برید کې یو امریکایي سرتیری او یوولس نور افغان وګړي ووژل شول. د افغانستان ولسمشر له ښاغلي ټرمپ سره د لیدو پر مهال د خپل هیواد له لوري د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې او دواړو لورو وویل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې راوستو لپاره باید طالبان د اوربند وړاندیز ومني. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د خپل سفر پر مهال د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پرمختګونه هم وستایل او هم یې د افغانستان په ختیځ کې داعش وسلوالو ته د ماتې له کبله افغان ولسمشر ته مبارکي ورکړه. ټاکل شوی نن او سبا د ناټو هیوادونو سرمشریزه چې په لندن کې جوړیږي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې وکړې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په لندن کې د ناټو په غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي.
فریبا ظاهر و موږ اوریدونکو بیا هم کوشش کوو چې زموږ خبریاله فرشته جلالزاده چې د وخت په لندن کې ده دغه سرمشریزه د پوښښ لپاره چې دغه نه تازه معلومات واخلو. خو زموږ سره ټلیفوني اړیکه نه ټینګیږي، بیا هم کوشش کوو. اوس په بل موضوع تر راشو، د پاکستان پولیسو د لاهور د پنجاب پوهنتون زده کوونکو د احتجاج پر ځینو جوړونکو ملاتړ کوونکو د بغاوت مقدمې درج کړي دي. په دې کې مدنی فعال پروفیسر امار علی جان او د مردان په پوهنتون کې د وجل شوی مشال خان پلار محمد اقبال چې په اقبال لاله مشهور دي، دوی هم شامل دي. دوی وایي د زده کوونکو د حق پر خبره پر ریاست د بغاوت مقدمه درج کړې ده. حکومتي چارواکي وایي د زده کوونکو جایزې غوښتنې منی، خو د ریاست خلاف د نارو پر ضد به ضرور ګامونه پورته کوي. دانیسی اجمل رپورټ اورو.
په لاور کې د پنجاب یونیورسټي د زده کوونکو د احتجاج په سنو منتظمینو او د غیپ ملاتړ کوونکو د بغاوت مقدمه درج شوې چې پکې د سنو کسانو عبوري ضمانت شوې ده. مدني فعال او استاد امار علی جان چې په د بغاوت مقدمه هم درج شوې د دسمبر په 2 مې مشال ریډیو ته ویل دوی د زده کوونکو د جایز غوښتنو لپاره ورغون شي وو چې پکې حکومت په شپږو کسانو د بغاوت مقدمه درج کړه.
له زده کوونکو سره د یووالي لپاره لاریون کېده. ما پکې تقریر هم نه دی کړی او غوښتنې هم آینې وې. فواد چودري، شیرین مزاری، گورنر او وزیر اعظم پخپله هم زموږ د غوښتنو ملاتړ وکړ. یو خو حکومت ملاتړ کوي او بیا څوک چې د هغه حق لپاره مبارزه کوي نو د هغوی خلاف پرچې کټ کوي. نو داسې ښکاري چې حکومت هم په یو دریز نه دی. موږ ته عبوري ضمانت میلاو شو او جج هم وویل چې په دې کې خو صداسې خبره نشته چې تاسو په د بغاوت مقدمه درج کړې ده.
د بغاوت مقدمه د مشال خان په پلار محمد اقبال هم شوی چې د امر علی جان په خبره محمد اقبال او دوی د ضمانت لپاره لدی قبل درخواست نه ورکوي چې هغه د انصاف مستحق دی. د مردان یونیورسټي ستکون کې مشال خان د 2018 کال په اپریل میاشت کې بلبګر ستکون کو د مصف سپکاوی په تور وشلې وو. امر علی جان سیاتوی د مشال خان پلار د خپل زوی لپاره د انصاف او د نور ستکون کو د غوښتنو پوره کېدو په تکل په یو والی مارچ کې شامل شوی وو، خو حکومت یې پر ضد د بغاوت مقدمه درج کړه.
اقبال لالا د خپل زوی لپاره تقریر کړی وو او هغه خبرې یې کړې دي چې په ټي وي او له عمران خان سره یې کړې وي. اقبال لالا وویل د مذهبي انتها پسندۍ نه ځان بچ کړی او زده کوونکي باید یو موټی شي،
خو ډیره د افسوس خبره ده چې د یو شهید پلار چې ټوله حکومتي مشرتابه ورته شهید ویلې ده هغه ته په لاهور کې د هر کلی ویلو پر ځای په د بغاوت مقدمه کیږي. ریاست نه پوهیږي چې حقيقي اتلان او سرمایه یې څوک دي.
13 د پنجاب په هنتون په ګډون د پاکستان په بیلابیلو ضلعو کې د تعلیمي ادارو په فیسونو کې د سیاستوالي د جنکو سرونو پر ضد او د طلبه اتحادیانو د بحالولو ترڅنګ د ځینو نورو غوښتنو لپاره د یووالي لاریونونه مظاهرې وشوې. له دې وروسته د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی استازي علي وزیر وارو عالمگیر وزیر د نومبر په 13 په لاهور کې له پنجاب یونیورسټي څخه نامعلومه کسانو بوتلي وو چې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن یې غندنه هم کړې. نوموړی دا مهال د دوو اونیو لپاره په عدالتي ریمانډ دی. د زده کوونکو د یووالي لاریون یو منتظم او د پنجاب پوهنتون زده کوونکي مسمل خان ویل که حکومت د اقبال لالا عالمگیر وزیر او دغسې نورو کسانو خلاف مقدمې ختمې نه کړي نو دوی به خپل احتجاج پراخ کړي.
عالمگیر وزیر د وزیرستان غلی وو.
بلخوا د پنجاب د لرو پرتو سیمو د پرمختیا وزیر او د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي میا محمود رشید مشال ریډیو ته ویل د پنجاب پوهنتون د زده کوونکو جایزې غوښتنې منی خو که دوی د ریاست خلاف خبرې کوي نو بیا به یې پر ضد اقدامات هم کوي.
د زده کوونکو جایز غوښتنو په اړه د پوهنتون انتظامیه وایي چې و به منل سي خو د دوی شاته ځینې داسې عناصر دي چې د پاکستاني ریاست خلاف دي. د دغو عناصرو خبرې له دوی سره سمون خوري. د داسې نارو او تکرارونو اجازت خو نسو ورکولای. که د زده کوونکو د غوښتنو په لړ کې څوک له پاکستان سره دښمني کوي نو دا خو د برداشت وړ نه دي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر په پوهنتونونو کې د زده کوونکو د سازمانونو د بحالۍ لپاره د یوې کوټلي کړنلارې یا ضابطه اخلاق د جوړولو څرګندونه کړې. نوموړي زیاته کړې له بده مرغه اوس مهال پوهنتونونه د تشدد او جګړې په میدانونو بدل شوي دي.
د انیسی اجمل رپورټو تاسو په رپورټ کې هم اوریدل چې د زده کوونکو د یونینونو یا د غیر اتحادیو په مسله باندې وزیر اعظم عمران خان هم پر ټویټر باندې لیکل کړی دی. په پم پردې مرزو پاکستاني ډان رسپانی ولې کنه خبره کړې چې فکر اغلی وزیر اعظم عمران خان د زده کوونکو تریالونو لاریونونو ورسته داسې اشاره ورکړي چې حکومت خای سټوډنټس یونین بحال کی. لیکنه البته زیاتوي چې دا خبره دا ښه خبره ده خو په کار ده چې په دې لړ کې عملی ګامونه هم پورته شي. د دې لیکنې لنډیز له ملیحې امیرزاده اورو.
ډان رسپانی د وزیر اعظم عمران خان لخوا د زده کوونکو اتحادیو بحالولو امکان ته اشاره یو ښه ګام بللی دی. رسپانی لیکي د پاکستان په شاوخوا 500 ښارونو کې د زده کوونکو د یووالي تر لاریونونو وروسته وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ په ټویټر پاڼه ولیکل چې حکومت خای د زده کوونکو اتحادیې بحال کړي خو هله چې د ضابطه اخلاق جامع او عملي کېدونکي اصول موجود وي. رسپانی لیکي تر عمران خان مخکې هم دغه شان وعدې شوې دي خو څه نتیجې نه دي ورکړي. ډان رسپانی لیکي په 2018 کې سینیټ په یو قرارداد کې د زده کوونکو اتحادیې یو آئینی حق وګرځولو. په دا وروستیو کې د سند اسمبلی هم په یو خله ورته قرارداد منظور کړ او د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری یې حمایت وکړ. خو رسپانه د ځینو چیلنجونو ذکر هم کوي. یو دا چې د سیاستوالانو ژمنتیا خوشته خو عملی ګامونه نه دي اخیستل شوي. بل دا چې د زده کوونکو اتحادیو په اړه جلا نظرونه موجود دي او ورته د شک په سترګه کتل کیږي. رسپانه لیکي وجه دا کې دي چې ټولنه د سیاست په اړه منفي تاثر لري او بیا د زده کوونکو سیاسي تنظیمونه بې له څه قسمه استثنا د سیاسي ګوندونو لپاره فعالیتونه کوي. رسپانه لیکي دغه تنظیمونه د زده کوونکو له اتحادیو جلاوي چې سټوډنټس یونین یوازې د طالب علمانو د مسلو د حل کولو لپاره کار کوي. رسپانه امید څرګندوي چې په ضابطه اخلاق ټاکلو سره به ترمنځ دغه فرق واضح شي او د زده کوونکو منتخب استازي به د طالب علمانو له نورو ډلو نه جدا وګرځي. رسپانه لیکي چې د زده کوونکو ګرفتاری او ورباندې د بغاوت تورونه د اندېښنې وړ خبره ده او په پوهنتونونو کې د داسې خطرناکو قوتونو په موجودګۍ کې بیا د زده کوونکو اتحادیې سرنګه بحالی دي شي. رسپانه لیکي د زده کوونکو اتحادیې تر راتلونکو سیاسي مشرانو د جوړولو په لور لومړی ګام دی نو باید چې حکومت یې بحالولو ته توجه ورکړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
نن په نړۍ کې د مازورانو ورځ لمانځل کیږي. په دې مناسبت د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې هم د غونډو تابع شوې ده. په عین حال کې په پاکستان کې میشت مزور افغان کډوال وایي دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي او دوی غوښتنه کوي چې د پاکستان او هم افغانستان حکومتونو دې د دوی ستونزو ته پام او له دوی سره مرسته وکړي. د احمد الله رپورټ اورو.
د مازورانو نړیوالې ورځې په مناسبت سره په پاکستان کې میشت هغه افغان کډوال چې مازور دي وایي په پاکستان کې ورته هیڅ قسمه اسانتیاوي نه ورکړې کیږي او چې کله هم هسپتالونو ته لاړ شي نو ترې د شناختی کارت ته پوس کیږي. پاکستان حکومت دې په حال رحم په کولو سره ټولې ادارې د دې پابند کړي چې لڅه قسمه دستاویزاتو نه په غیر دوی ته دې سهولتونه ورکوي. د پنجاب په میاوالی سیمه کې د افغان کډوالو په کیمپ کې میشت یو رجسټرډ مازور افغان کډوال محمد بلال مشال ریډیو ته وویل افغانستان حکومت سره سره ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر ته هم خواست کوي چې دوی په شمول په زرګونو نورو مازورانو لپاره د نه صرف د روزګار بلکې د اوسېدو هم څکوټلې تنظیم وکړي. بلخوا د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې میشت مازور رجسټرډ افغان کډوالو سره ادارات څه نغد مرستې نه کوي، خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې ادارې دوه سینټرې جوړې کړې دي چې په کې د مازورانو علاج کوي. مشال ریډیو چې کله د دې مازورانو د غوښتنې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو د مشر مرستیال ذبیح الله په وړاندې کې خو دې نوموړی وایي
زیاتره د دې دا مسایل چې دي دا د وزارت د معلولینو معیوبینو پورې اړه دی. که یو سړی نه ځي او د دې وینه تقاضا کوي چې ماته د دا وشي ماته د دا وشي نو دا خو هېڅ پاسیبلټي نه لري.
د ذکر دا چې وفاقي حکومت د روان کال په جون میاشت کې په پاکستان کې میشت رجسټرډ افغان کډوالو د پاتې کېدو موده د راتلونکي کال جون میاشتې تر 13 نیټې پورې غځولې ده. د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال په پاکستان کې 4,00,000 پورې رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي چې زیات شمېر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. د ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې په ګډه سره قریبا 10,00,000 پورې نور کډوال رجسټر کړل.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په 10:30 بجو
د مشال راډیوي مجله
په 1:00 بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
سباون
په پاو کم 4:00 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 4:30 بجو
افغانستان په خوست کې د ماشومانو د خوندیتوب او د دوی قضیو ته د رسیدنې لپاره په ملګرو ملتونو کې د ماشومانو د خیر ښېګڼې ادارې یونیسف په مالي همکارۍ یو لس ورځنی ورکشاپ پای ته رسیدلی دی. د دې روزنیزې غونډې هدف د ماشومانو د حقونو او د هغوی د ساتنې په اړه پوهاوی خپرول و. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د دوشنبه په ورځ په خوست کې د ماشومانو د ساتنې ټولنیز کار او د قضیو مدیریت تر عنوان لاندې یو لس ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. د ورکشاپ تابعیا کوونکو هیله څرګنده کړه چې دا کسان به تر دې وروسته په مسلکي توګه د ماشومانو قضیو ته د رسیدګۍ او د دوی د حقوقو د خوندیتوب په برخه کې کار وکړي. په دې پروګرام کې له دولسو بیلابیلو حقوقي بنسټونو او ادارو 150 تنو استازو برخه اخیستي وو چې ماشومانو او کوچنیانو لپاره کار کوي. یاد پروګرام د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د یونیسف ادارې په مالی ملاتړ جوړ شوی و. د خوځ د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران مشال رو ته ویل
له دې وروسته دوی تعهدم دغه وسپاره چې د ماشومانو د حقوقو اړوند به د خوځ په حدودو کې د ماشومانو اړوند قضایا و او د دوی د حقوقو تامین ته کار کوي.
په سوال ختیځ ځون کې د ماشومانو د ساتنې شبکې یو همکار غلام مصطفی حیدری ویل د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو لپاره په ملي کچه د لارښود کتابونه تیار کړي چې په مسایلو یې په دې ورکشاپ کې بحث وشو.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت د هیواد په سطحه ملي لارښودونه کې لارښود کتابونه ترتیب کړي دي. د لارښود کتابونه ګډونوال ته وویشل شو چې دا لارښود کتابونه د ماشومانو د خوندیتوب سیمه ییز ټولنیز کار همداسې د قضیې مدیریت د درې برخې په ولایت کی بنسټیز کوي.
د ورکشاپ ګډونوالو هم د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د قضیو د مدیریت د پروګرام ګټورو بالا. ایوی ګډونوالی نادیا باوري ویل
چون زه و مور يم د مایندې لپاره ډیر ګټور ده او هغه مایندې موږ چې تعلیم یافته دي چون دا سیمینار مسلکي او ډیر ګټور ورته تمامېږي سره رقم خپل ماشومان روزنه او سره رقم هغه به کپالنه وکي او زوړتیا سره ونشي
د امانت الله په نوم د ورکشاپ یو بل ګډونوال وایي دا برنامه د ماشومانو د ساتنې د دوی قضیو ته د رسیدګۍ او ټولنیز کار په اړه وه
موږ به په خپله کاري ساحه کې هغه چې موږ دلته زده کوو انشاءالله موږ به موږ لپاره ډیر مواسب
په خوست کې داسې مهال د ماشومانو پر حقوقو د هغوی د ژوند پر وړاندې پشته خنډونو د دوی پر خوندیتوب او د ماشومانو قضیو ته د رسیدګۍ پر لارو چارو بحثونه کېږي چې د افغانستان د نورو ولایتونو په شان دلته هم د ماشومانو او تنکیو ظلمیانو یوه ستره برخه د ژوند له بېلابېلو ستونزو او مشکلو سره لاس او ګریوان ده.
د مشال تر څنګه اوسه، د سهار له نهو د ماښام تر شپږو.
د کراچۍ ښار ولې د 2013 کال په اکتوبر کې د ښار د صدر بازار د مشهور امپریس مارکیټ تر زرو زیات دوکانونه ونړول. د بازار کاروباریان وایي زخت ډیر مالی تاوانونه وګالل. پر دې موضوع پاکستاني ډان ورسپانې ولیکنه خپره کړې چې پکې ویل شوي داسې معلومیږي چې حکومت صدر بازار له غریبانو پاکول غواړي. د دې لیکنې مهم ټکي درته اورم. د ډان ورسپانې لیکنه وایي په 1945 کال کې د کراچۍ په امپریس مارکیټ کې د دوکانونو شمیر 415 چې په شاوخوا کې واړه دوکانونه یا کیبنونه هم جوړ شوي ول. په دې بازار کې زیاتره د وچې میوې، چایو او هګیو کاروبارونه کېدل. د دې دوکانونو ډیری مالکانو په غیر قانوني توګه وړو کاروباریانو ته ورکړي ول. دا کار د کراچۍ د ښاروالۍ مامورینو په خوښه کېده چې هغوی به پیسې پکې جوړولې. لیکنه کاږي د کراچۍ د صدر بازار امپریس مارکیټ د ښار د ترانسپورټ لوی مرکز و. په 2013 کال کې هلته د باج ورکوونکو دوکاندارانو شمیر شاوخوا 6000 او د یو کال په موده کې د کیدونکي کاروبار اندازه له 1 ارب روپو زیاته ښودل شوې. لیکنه وایي دا سمه ده چې د امپریس مارکیټ ګڼې ګڼې په صدر بازار کې ټرافیکي ستونزې جوړې کړې وې، خو اړوند حکومتي ادارو د دې مسلې د حل لپاره د پام وړ هڅې ونه کړې. د وخت له تیرېدو سره د امپریس مارکیټ دوکانونه هم زاړه شول، خو مرمت یې ونه شو. د سپریم کورټ د یو حکم پر اساس د 2013 کال د اکتوبر پر 20مه انتظامیه د امپریس مارکیټ دننه او په شاوخوا کې 1095 دوکانونه ونړول. د روان 2019 کال په مارچ کې له وی سرویس سره سم تر 200 زیات دوکاندارانو ویلي چې د دوکانونو یې نړیدو له وجې ورته غټ مالی تاوانونه اوختي. د دوکانونو نړیدو له وجې د یو زیات شمیر کورنۍ او سړي او ښځې بیروزګاره او په قرضونو کې ډوب شول. لیکن وایي یو شمیر کاروباریانو ته په نور ځایونو کې دوکانونه ورکړل شول، خو هغه وار له مخه قبضه شوي ول. په صدر بازار کې د سودا اخیستونکو شمیر 50% کم شوی او داسې اوازې دي چې نور به د سورلیو حکومتي ګاډي له مرکزي صدر بازاره نه تیریږي. لیکن کاږي هغه دوکانونه چې لا هم په امپریس مارکیټ کې پاتې دي مالکانو ته ځینې کسان دړکې ورکوي چې ورڅخه به ونیسي. لیکنه سره سم داسې ښکاري چې حکومت غواړي صدر بازار له غریبانو پاک کړي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې آیا حکومت نشوي کولای په امپریس مارکیټ کې داسې بدلونونه راوړي چې د دې بازار د اویاو کالو تاریخ او هم یې کلچر زیانمن نشي. د خبرونې د پای شي بي دي اردوونکو د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د پاکستان دوه اپوزیشن سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي او جماعت العلماء اسلام فی مشرانو د عمران خان حکومت ختمې دونکو بلل دي. د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری پرون په اسلام آباد کې خبري اعلان ته دهم ول چې حکومت به د پوز د مشر د ملازمت مودې غزول قانون په اسانه جوړ نکړي. په کراچۍ کې نږدې دوه کاله مخکې د پولیسو په لاس وژل شوی وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان مسعود نن په ټانک کې خاورته وسپارل شو. محمد خان د کینسر ناروغ و. په همدې حال کې د هغه وکیل جبران ناصر تېر ماښام مشال لړیو ته وویل چې د نقیب الله مسعود وژونکو ته د سزا ورکولو کوشش به جاري ساتي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو پر ضد د پرچې لیکل غندلې دي. د ګوند د خیبر پښتونخوا مشرانو پرون په پیښو پرېس کلب کې د عبدالصمد خان اڅکزي د 46م تلین په مناسبت غونډه وکړه او د یو قرارداد له لارې د زده کوونکو اتحادیو د بحالۍ غوښتنه وکړه. ناتو د ترګری پر ضد مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د غوښ ملاتړ ماموریت پر ملاتړ ټینګار کړی دی. د ناتو دفاعي سازمان مرسیال ویان پیرس کزالی پر مشال اډیو تول د دوی له هڅو یو داد چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت مخه ونیسي. د امریکا ولسمشر ایران تورن کړی چې لوی شمیر مظاهره چانی وجلی دي. دا له هغه وروسته ده چې په غیر رسمي توګه د وجسو مظاهرچیانو شمیر په سلګونو کې دی، خو ایران دا سپین دروغ بلل دي. ډونالډ ټرمپ په لندن کې په ناټو سرمشریزه کې د ګډون پر مهال وویل چې ایران شایي همدا اوس زرګونه کسان وژني، او له همدې کبله دوی انټرنیټ بند کړي چې خلک خبر نشي چې هلته څه روان دي. او د تاریخ د تر ټولو بریالي پوځي اتحاد ناټو اویا مکالیزه سر لننه په لندن کې د دورزنی سرمشریزه په ترڅ کې منځل کیږي. په سرمشریزه کې ټول 90 متحدین د ائتلاف د سیاسي راتلونکو په اړه د اختلافات په اړه د غونډې مخکې خبرې کوي. د دې دفاعي سازمان لګښتونه د شام په اړه تګلارې او د فرانس او ترکیې ترمنځ پر ترنګلو بحثونه بیا سپاسونه پر دې غونډه غالب شوي دي. خو پر موجوده ترنګلتیا او سربیره ناټو مشر جنس ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناټو په تاریخ کې تر ټولو بریالی ائتلاف دی.
د خبرونو له دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پاتور رسیدي. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه ووري. اوس هارون بچا، احمد شاه زمي او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه کوړو د خپله پامه.